نړیوالی ورځی په مناسبت غږیدلی یو.
په کومه ژبه کې چې خوبونه ویني او هیڅوک لمورنۍ ژبې ورخوا په بل ژبه کې خوبونه نه ګوري.
فنکار برخه کې د مسافر او ځوان هنرمند شمالي افغان پر ژوند او هنر غږیږو.
لغوندې خو ورته ډیر بدرته نه وایم، ډیر سمې پزړه کې دی لوګ بدرته وایم.
پزر پانه کې بل لنډه کیسه تاله شوې واوري.
بل زوړ کلی ته ورسید، اخوا دی خوی حیران حیران کتل. د کلی ماشومان چې دا ولې تاغوی هم ټول ورته برا.
د ادب جام دا برخه مو د لودی کورنۍ د دوه نوموتو سردارانو احوال ته ځانګړی کړی ده.
او د مورخانو په وینا تر شیخ حمید وروسته د دو زوی پاشا سوی او رضا سلطنت ته نه در رسیدلی.
او رخمین خیال کې له هنرمند ممتاز ولی چې پښتو غزل بول شاعر حمزه شینواری سره یې ډیری ناستې کړي، د حمزه بابا پر وی غږیدلی یو. او په پای کې به د حمزه شینواری ډیکلمه شوې غزل او د هارون باچا خوږه زمزمه واوري. یارانو په پښتون آشنا میدانو ګمان، یارانو په پښتون آشنا میدانو ګمان، جرګې لنی ملاري راستنې شوي زی چیزو. د فبروري 13 نیټه د پښتو غزل روح بدلون کې شاعر امیر حمزه شینواری د مړینې څلورويشتم تلینو. نو د ازادي رادیو مجلې دا غنا په پښتون قام د مین شاعر امیر حمزه شینواری روح ته ډالې کو او د مجلې پیل د هغه په بیتونو کو. کرسیدم نه رسیدم مطلب په هر منزل به ودرې د مطلب، نن می د چا سترګې لیدلې حمزه په ټوله لاره زنګې د مطلب. اوس لم مسودین یزي د دیونه فرهنګي خبر ناورو.
د زابل په تاریخي سیمو کې خپل سره کیندنی پیل شوه. د زابل ولایت د قلات خار د کاټلي د سیمې ځایي اوسیدونکو وایي چې د ایاز خان نیکه د زیارت په سیمه کې د نامعلوم کسانو لخوا خپل سره کیندنی شوه دي. دوی وایي چې مرستندوی موسسو او حکومت په دغه ولایت کې د لرغونو ځایونو ساتنی او رغونې ته هیڅ ډول پاملرنه نه ده کړې، چې لامل یې اوس مهال ډیری تاریخي ځایونه د ویجاړېدو او د لمنځتلو لګوخ سره مخ دي. دوی زیاتوي د ایاز خان نیکه په تاریخي زیارت کې د خپل سره کیندنو لامل دغه ولایت تاریخي برم ته ډیر زیان وخته دی. بلخوا د زابل ولایت د اطلاعات فرهنګ رئیس عبدالرزاق بشر هم د ایاز خان نیکه د مزار په سیمه کې خپل سره کیندنی تاییدوي او زیاتوي چې دغه خپل سره کیندنو لامل د مزار ټول آثار لمنځتللی او یوازې په خاورو کې د انسان د سر او نورو غړو هډوکي پاتې دي. هغه ویل چې د ایاز خان نیکه زیارت او غونډۍ د شوې کیندنې لامل خپل تاریخي ارزښت له لاسه ورکړی دی، ځکه چې زیارت او غونډۍ پر خپل اصلي حالت نه دی پاتې. بشر زیاتوي چې مرکزی دولت او ځایي چارواکو ته د تاریخي ځایونو د بیا رغونې وړاندیزونه کړي دي او د رغولو ژمنې ورسره شوې دي. د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ولمنځل شوه. د کابل سربیره د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د فبروري 28 نیټه چې د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې سره سمون خوري ولمنځل شوه. په علمي او ټولنیزو چارو کې د ولسمشر سلاکار پوهنوال ډاکټر لال پاچا زمون وایي چې د افغانستان هر وګړی حق لري چې په خپل مورنۍ ژبه زده کړې وکړي، خو له بده مرغه د هیواد په یو شمېر سیمو کې دا حق نه دی ورکړل شوی. د زیاتوي چې د ملي وحدت حکومت په مورنۍ ژبې د زده کړې اصل تجمن دی او د پوهنې وزارت په دغه برخه کې کار کوي تر څو ټولو هیوادوالو ته لمرانی زده کړې په خپل مورنۍ ژبه برابرې کړي. د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د لومړي ځل لپاره یو عامه کتابتون جوړ شو. دا کتابتون د پکتیا ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د دغه ولایت په زرمت ولسوالۍ کې پرانستل شوی. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد شفا مشفق وایي چې دا لومړی ځل دی چې د پکتیا په ویلري ولسوالۍ زرمت کې دولتي عامه کتابتون پرانستل کیږي. نوموړی وایي چې د دغه سیمې هر لوستونکی کولای شي چې په وړیا ډول له دغه کتابتون څخه ګټه پورته کړي.
لیونی بیا تنور لمبه کړ، د ډوډۍ ټپ یې څوار لسم کلی ته زینه. د تنور له نامه سره حتمی آشنا یست، د تنار ډوډۍ به مو هم خوړلی وي. زموږ همکاري فرشتي مرسل په افغاني ټولنه کې د تنور تاریخ، جوړښت او ورپورې تړلی یو فلکلوریک ارزښتونو په اړه یو راپور چمتو کړی. ملتیا مو وکړی.
د منځنۍ اسیا په اکثرو هیوادونو کې د ډوډۍ پخولو لپاره له تنور څخه استفاده کیږي او دا تنورونه ځانګړي جوړښتونه لري، خو په عموم کې د ټولو جوړښت یو ډول دی. د انساني ژوند له تاریخ سره سم د خوراک د برابرولو لپاره انسانانو له بیلابیلو وسایلو کار اخیستی. په ابتدایي مراحلو کې د غنمو او یا نورو حبوباتو جوړه شوې ډوډۍ په ډبرو او یا نورو وسایلو پخوله، چې د وخت په تیریدلو سره تغییر وکړ او تنور رامنځته شو. د کابل پوهنتون استاده پوهندویه ډاکټر زرغونه زیور وایي چې د تنور د جوړېدا کوم ټاکلی تاریخ نشته، خو له پیړیو پیړیو را په دې خواله تنور څخه استفاده کیږي.
مثلا یو زمانه کې طبیعي بنه وه، مګر د تیګ په سر باندې به دوی تیګ لاندې به اور بلولو او ډوډۍ به بیا په هغې باندې به ډوډۍ پخوله. او هغې نه وروسته بیا دا طبیعي سیستم رامنځته شو چې د اوسپنې نه به طبیعي په هغې باندې ډوډۍ خلکو پخول. خو بالاخره بیا د تناره مسله رامنځته شوې ده چې دا اکثریت په دې شرقي هیوادونو کې دا د تناره موضوع هغه شته دی.
د نوموړي په خبره چې په افغانستان کې د بیلابیلو سیمو خلک د تناره بیلابیل ډولونه کاروي او د یو شمیر سیمو ډوډۍ ډېرې مشهورې دي. د اغلې زرغونې په خبره د کومې کورنۍ وګړي چې ډېر وي، نو بیا د ډوډۍ پخولو لپاره دوه ښځې درېږي، چې یوه یې زغالي جوړې کړي او بله ډوډۍ په تنر پورې کړي. کری تنور لمبه کول او پری ډوډۍ پوری کول یو ځانګړی هنر دی. نو د تنور جوړول هم یو بیل هنر ګڼل کیږي او دا چاره په افغاني فرهنګ کې ډیر لرغونتوب لري. د کابل ښار د تنور جوړولو کوڅې یو تنور جوړونکی عطا محمد بیا وایي چې د تنور جوړولو هنر له ډیر پخاره سي دود دی.
د تنور جوړولو فرهنګ خو ډیر لرغونی دی. زما او زما د نیکونو له عمره ډیر پخوا دی او ما ته هم دا کسب په میراث را پاتې دی. شاوخوا له 1500 ډیر کلونه کیږي چې دلته د خټیزو او اوسپنیزو تنورونو ترڅنګ موږ دیوالي تنورونه هم جوړو. موږ چې تنورونه جوړو خپل مخصوص خاورې لمدو او په خپل انداز زای برابر او بیا چې کله تنور جوړ سی غاز پاکی بلوچه وچ سی.
خودم یګم 15 سال میشم.
د نوموړي په خبره چې د یو تنور قیمت له 500 افغانۍ نیولې ان تر 5000 افغانۍ پورې رسیدي، خو په دې وروسته یو کې استعمال کم شوی ځکه چې په خورونو کې وسل نوې وسایلو استفاده کیږي. پیغله شګوفای زقزی وایي چې په تنارې ډېره ډوډۍ پخه کړې ده. دا چې کوم هنرې کار اخستای هغه وایي
بیا وروسته دا چې ښه ګرم سو دا ورتن لښته وبو راچو چې دا ورې ګل سي ځکه چې ور ډېر قوي وسینو لاسونه سوځوي. کله چې لږو بم ورواچولې چې ور ګل سو بیا داسې یو ټوکر مزان ته پریښه دی. البته اضافي ټوکر دی نسبتا غټ دی، نه ډېر کوچنی دی. دا خو تنور په پاکو استا هسته وایي ودانه ډوډۍ دغه سه پسې مشلو هغه ډوډۍ چې سریس ولې د سه د تناره ته به خرابې لوو.
په تناره ډوډۍ په خول کلیوي خو سخت کار دی، نو لبلې خو ځانګړي هنر ته اړتیا لري. کله چې یو پیغله له بنګړې ډاکلاس په لمبه شوی تناره ورننه باسي او ډوډۍ پوري کوي، نو د زلفو د ټکو ساتل استونزمن وي او دا صحنه له ځانګړي نزاکت ډکوي. که څه هم د تنار په ځای یو شمیر برېښنایي، ګازي او یو شمیر نور د ډوډۍ پخولو وسایل رامنځته شوي، خو بیا هم د تنار ډوډۍ ځانګړې نوم او
د فبروري 28 نیټه د مورنۍ ژبو د نړیوال ورځ سره برابر ده. دا ورځ د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو او افغانستان کې ونمانځل شو. د هنر جاج په دې برخه کې له لیکوال او کرکټونکو تایر زلان سره د مورنۍ ژبې پر اهمیت او مورنۍ ژبو د نړیوال ورځ په مناسبت غږیدلی یو.
هنر جاج
د فبروري 28 نیټه د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. د دغه ورځې د منځنی اهمیت په څه کې ده؟
د فبروري 28 چې د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ په نړۍ کې لمانځل کیږي، تر ټولو مهمه خبره په دې کې دا و چې په بنگلاديش کې د بنگالی ژبې د حقوقو د ترلاسه کولو لپاره د یوې مبارزې او د قربانۍ وروسته هغوی وکولای شول دغه راز یا خپل ژبه د هیواد رسمي ژبه کې د هلته چې کومه واکمني وه د هغې رسمي ژبه کې او په نتیجه کې په 1999 کې دا پریکړه وشوه چې یوه ځانګړې د مورنیو ژبو ورځ دی وي. اهمیت په دې کې دی چې خلک په هغه ژبه ښه زده کړې کولی شي په کومه ژبه کې چې خوبونه ویني، او هیڅوک له مورنۍ ژبې ورخوا په بله ژبه کې خوبونه نه ګوري. نو د دې له کبله چې زمون خوبونه تعبیرونه پیدا کی، کوچنیان باید په مورنۍ ژبه زده کړې وکړي.
دا سمه ده چې مورنۍ ژبه هغه ژبه ده چې د فکر د کولو هغه چوکاټ په مورنۍ ژبه کې جوړیږي، د خوب لیدلو چوکاټ په مورنۍ ژبه کې جوړیږي. په افغانستان کې د دغه ژبې د نمانځنې اړتیا څومره وینئ؟
په افغانستان کې مختلفې ژبې دي او د مختلفو ژبو ویونکي دي. په لرو پرتو سیمو کې ډیر کم دا امکانات او دا زمینه مساعده شوي، دا فرصتونه مساعد شوي چې هلته خلک په خپله مورنۍ ژبه زده کړه وکړي. دغه اوس هم نه یوازې دا په ولایتونو کې بلکې په کابل کې ډیر خلک د خپل مورنۍ ژبې نه محروم دي، او لومړني درسونه یا ابتدایي ښوونځي حتی هغوی نشي کولی په خپله مورنۍ ژبه کې ووایي. نو د دې له کبله په کابل کې د دغه ورځې لمانځل ځکه ضروری دي چې باید مونږ متوجه شو تر څو کوچنیانو ته د هغوی په مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه برابره کړو.
دا حق څومره ورکړل شوی دی تر اوسه پورې؟
تر اوسه پورې ډیر زیات کم. څنګه چې ولایتونه په سمتونو په قومونو ویشل شوي دي چې په شمال کې څوک پراته دي، په جنوب کې څوک پراته دي، په ختیځ کې څوک دي، له بده مرغه زمونږ ښوونیز نصاب ډیر کم دی تا زمینه برابره کړې ده چې هلته اقلیتونه یا هلته د بیلابیلو نورو ژبو ویونکو ته مونږ دا حق ورکړو، دا زمینه ورکړو چې هغوی په خپلو مورنیو ژبو کې زده کړې وکړي. په هلمند ولایت کې هزاره توکمی میشت دي، خو فکر نه کوم هغوی ته دې په دری ژبه د زده کړو امکانات برابر شوي وي. په شمال کې پښتانه میشت دي، خو هغوی ته په پښتو ژبه د زده کړو امکانات نه دي مساعد شوي. دا د دې سبب ګرځي چې یو وخت له 12 فارغیږي د یو زده کوونکي په ذهن کې هیڅ نه، یا ډیر کم داسې څه وي چې هغه یو مختاري انسان ویسي. د دې له کبله هغه ته په یو داسې ژبه زده کړه ورکړی شوي چې د هغې د شپې د خوبونو سره تفاوت لري.
همدلته د پوښتنې ته تم کیږو، څه په کار دي چې موږ ټول هغه که د افغانستان اقلیتونه دي که اکثریتونه دي چې هغوی په مورنۍ ژبې د زده کړې حق ترلاسه کړي؟
د دې لپاره په اساسي قانون کې داسې مشکلات نشته دی. په نړیوالو کنوینسیونونو کې هم په دې برخه کې مشکلات نشته دی. که څه هم زمونږ د دفتر رسمي ژبه پښتو او دری ده، خو په نورو ژبو باندې بندیزونه هم نشته. د دې لپاره مناسب دا ده چې ابتدایي ښوونځیو کې باید په مورنۍ ژبو د زده کړو زمینه برابره شي، په متوسطه او په لیسه کې بیا وکولی شي چې نورې ژبې بالخصوص رسمي ژبې هم په دې کې شامل شي، تر څو کله هغه پوهنتون ته ځي هغه په پوهنتون کې د خپلو مورنیو ژبو سره سره رسمي ژبو باندې هم بلدي.
همدلته بیا هم تم کیږو، یو شمېر ژبې دي چې په افغانستان کې ویل کیږي او په خاص ډول په هغه قریو او لرو پرتو درو کې ویل کیږي چې هغه له خارونو ډېر لري دي. مثلا پامیري ژبې دي یا پشهي ژبې دي چې ځینې لیکدود نه لري، لیکل کیږي نه، یا کتابونه نه لري، نصاب نه لري. نو هغه خلکو ته به دغه حق څنګه ورکړل شي؟
په 2003 کال 2002 کال کې زما دیږي په پیښور کې مطبوعات به مې تعقیبول، د ورمړي ژبې په اړه ډیر تاوده بحثونه براتلل او ویل کېدل به دا چې ورمړي ژبه چې دا د ګواښ سره مخ ده. کله چې مونږه په نړیواله کچه د فرهنګ دفترونه او نړیوال سازمانونه دې مسلې ته متوجه کیږي، دا په دې معنی چې ژبې یا توکمونه په یو هیواد کې په یو جغرافیه کې ډیر زیات ارزښت لري. که مونږ د یو ګډ هویتي او فرهنګ او کلتور د داول رو چې په افغانستان کې ډیر کلتورونه دي، ډیر ژبې دي، ډیر قومونه دي، نو هغه وړو کې قوم دی او غټ قوم دی، د هغوی ژبه د هغوی پیژنګلو ده. مونږ باید درناوی ولرو د یو مرکزی دولت په توګه باندې چې مسولیت دی د خپلو ټولو هغه خلکو چې د دې د واکمنۍ لاندې د هغوی فرهنګ د هغوی هویت وساتي، باید دې ته پاملرنه وشي. سمه ده هغه به ډېرې وړي، هغې ژبه کې به کار نه وي شوی، خو هغه ژبه کې به څوک کار کوي؟ پامیری ژبه به څوک ساتي؟ نورستاني ژبه به څوک ساتي؟ بلوچي به په افغانستان کې څوک ساتي؟ خو دا د دې حکومت مسولیت دی چې د دغه ژبو د ساتنې لپاره زمینه جوړه کړي. که مورنۍ په ابتدایي ښوونځیو کې د مورنۍ ژبو دودیدل یو اصل وګرځي، زه باور لرم چې د ژبو د له منځه تلو خطر هم کمیږي، ځکه چې هغه د درس او تدریس ژبه ګرځي، پاتې کیږي او خلک پرې خبرې کوي، لیک لوس پرې کوي. نو دا به زمونږ یو بل ګټې چې په دې برخه کې ترلاسه کوو.
لکه څنګه چې د مور نوم خوږ دی، همدغه شان د مورنۍ ژبې ساتنه په موږ فرض ده او دغه ژبه هم ډېره خوږه وي. د دغې ژبې د پرمختګ او د دغې ژبې د لا ساتنې لپاره باید څه وشي؟
تر ټولو مهم کار چې دی هغه بیا هم زه تکراروم، په مورنۍ ژبه زده کړې دي. دویم، د ژبو یو داسې مرکز ایجادول دي چې په هغې کې ژباړې په دې ژبو کې وشي، د دې ژبې د پراختیا دپاره کار وشي، تحقیقات وشي په دې ژبه کې، د دې ژبې اړوند چې کوم کتابونه لیکل کیږي هغه لیکوال وهڅول شي. یوازې د لیک د خبره هم نه ده، زموږ ملي تلویزیون لرو، باید مونږ د هرې ژبې فلکلور هلته خوندي کړو، د هغوی موسیقي هلته خوندي کړو، د هغوی کیسې چې دي هغه خوندی کړی شو. نو موږ به هله وکولی شو چې د لویو ژبو تر څنګ هغه څه چې زموږ د دې هیواد ښایست دی، وړې وړې ژبې یا ژبې ټولې غټې دي، البته ویونکي چې کمی، هغه به هم زموږ د دې هیواد دپاره یو د یادونې یو وړ شی وي چې موږ به ساتلی وي. اطلاعات و کلتور وزارت په دې برخه کې ډیر رول لري، ملي تلویزیون په دې برخه کې ډیر رول لري، لبه د مرغه د دواړه نهادونه په دې برخه کې هیڅ کوم نقش تر اوسه نه دی ادا کړی. په دې تیرو لسو کلونو کې کم از کم په دې کابل کې چې زه وسم، زه د داسې یو کنسرت شاهد نه یم چې په هغې کې دی د نورستان فلکلور ویلی شوی وي، په هغې کې دی د پامیري ژبې ویلی شوی وي، په هغې کې دی د بلې کمې ژبې ویلی شوی وي. دغه خدمات باید یو څوک راپاڅي او د ابتکار وکړي، پرته له دې یوازې په خبرو او په لمانځلو ژبه نه خوندي کیږي.
شاعر کدی وی ټولنې سترګې او نظر دی، نو هنرمند او سندرغاړی په دغه نظر کې د سا چوونکی حیثیت لري. په فنکار برخه کې د استاد شاولی د هنري ګلبن لې و تازه ګل شمالي افغان سره د هغه په هنر غږیدلی یو.
فنکار
افغان صاحب، په دې موږ ټول پوهیږو چې ته له وطن لرې پردیس، څومره وخت کیږي چې موسیقۍ ته دې مخه کړې ده؟
زما خو ډېر وخت کیږي چې موسیقۍ ته مخه کړې، زه ماشوم وم چې د موسیقۍ دنیا ته مې هغه راوړله. او بل دا چې تقریبا اتلس کاله به کیږي، تقریبا اولس کاله کیږي چې زه موسیقي سره آشنا شوم، موسیقي مې شروع کړې.
اول سندره دې یاد ده چې اول دې څه ویلې دي؟
اولنی سندره خو ریکارډینګ نه مخکې چې په کور کې موږ سمزه کوله، سمزه مو کوله، دغه سندره نو هغه به وړې لیلو سهار دې شمال لګي ولا پانی ریږي.
اوس چې کله کله سمزه مکی اتلس کاله په خوانه وخت ته نه یادې،
وړې نه یادې، کیسه ما خو ډېر خسته یادونه دي. په هغه سندره کې هغه پلار ویل ټي وي کې یو وخت کې چې مسافر وو، موږ ماشومان په ټي وي باندې کتن، هغې سندرې نه ډېر متاثر شوم، بیا ډېره خوښېدل، هغه به مې ځان سره بیا زمزمه کول. هماغې نه شوق
د موسیقۍ په برخه کې دې باقاعده زده کړې کړي که نه؟
او د موسیقۍ په ډډه کې خو زه خپل سټوډنټ یم، سکول ویم، کالج نه ګراجویټ شوم، او انشاءالله اوس به طب شروع کوم، هغه یونیورسټي چې ورته وایي هغه به شروع کوم.
په سکول کې تاسو د موسیقۍ پروګرام مو دا هسته؟
موږ چې کوم سکول کې سټډي کول، نو په هغه سکول کې موږ یو کلاس د موسیقیم لرو ده چې میوزیک کلاس په هغې ته ویل، چې هغه په های سکول کې چې زه ومن هغې وخت کې داسې و چې باید یو کورس وویل شي د میوزیک، لغه یو کریډیټ به واخلی نو هغه کریډیټ به مونږ د موسیقي چې زموږ په سکول کې و پخې کې دا کریډیټ مونږ غوښتو او هم می وسترن میوزیک می هم کړه
وسترن میوزیک غواړم یو بل د اساس کورنی بیس تلار شم دا خوستا هغه ذکر وی چې هغه په مکتب کې په سکول کې دی وکړي لدی ور علاوه لکه څنګه چې سازی پلار یو ډیر لوی موسیقار دی د پښتو ژبې استاد دی د هغه مرسته در سره څه و
د پلار خو ډیر لوی مرسته و د پلار خدای مرسته و چې ول هغه کوم هنر کو هغه نه مونږ متاثر نو دا غي په شوق باندې مونږ چې یاره د سیګانو مونږ کله و کیا بسنګ شوق هم دی چې پلار غونټ سندري مونږ مو بیا دا چې هغه نه پس پلار سره کېنستلم او بیا دا غي نه کلاسیکل میوزیک مونږ زده کړو کړه د پلار نه چې کلاسیک میوزیک ډیر مهم دی چې بیس دی د میوزیک بیا کلاسیک میوزیک نه مونږ شروع کړو رو 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 بیا غي نه بعد چې کلاسیک میوزیک ته یو څه هدا پوری معنی چې پوښتلو چې سندره څنګه ویل کیږي غزل څنګه ویل کیږي دی باندې پوښتلو نو بیا غي نه بعد شاعری چې کومه شاعری باید ویل شي سرقم طرز ویل شي سرنګي موزیک پیشي او دا ټول د پلار د خوانه موږ ته ټیچینګ شوی دا غي مکتب
کله چې استاد وی او شاګرد په تبیر حاصلغه متاثر وي او ل پلار خو زوی خامخا متاثر وي چې پلاری
خسته خبر
استاد یو د اغب د د د استاد شاولی په طرزونو کې توپیر شته کنه د سندري د بیان په انداز کې فرق شته کنه
یو کس و چې ما یاد شو دا خبره اوس چې ما ته ویل چې دا خو حق خبره ده چې ته به د پلار بیا معنی دا غي په ځای هغه ځای نشي نیولی هیڅ کله خدای کې به زه دا ووایم چې ته کاپي یې د پلار دی ته چې کله سندره وایې نو مونږ داسې فکر کوو چې د پلار آواز دی دی لږ لږ سره جوړیږي په دې چې زه خو متاثر یم دی خوښېد مې پلار ډېر زیات او بل دا شي د هغې هنر مې ډېر زیات خوښ نو زه چې کله طرز وایم کمپوز وایم یا سندره وایم نو د هغه رنګ پکې ښکاري
تا مخکې هم د لارې خبره وکړه ودې ویلې چې اکثره راته وایي چې تاسې د استاد شاولي کاپیې پښتو ژبه رښتیا هم د استاد شاولي احسان هیڅکله نشي پوره کولی پښتانه هم هغه احسان هیڅکله نشي پوره کولی خو یوه مسله دا ده چې که چېرته موږ ووایو که ته د استاد شاولي کاپي اوسېږي نو موږ خو اړتیا استاد شاولي ته لرله استاد شاولي شته
خپله
دې ژوندی لري او معمولا په موسیقۍ کې نو لارو ته اړتیا ده ستاسې نوې لارې څه دي
زما نوې لارې خو ډېرې دي او ډېر فکر هم پرې وهلی دی انشاءالله او لا خو زه د هنر کې ما سټډي کړی دی یا مې میوزیک سټډي کړی دی نو هغې وخت کې زه میډیا ته نه مروتی اوس هم نه مروتی دا اولینی آغاز دی زما چې کومې میډیا ته نو دې نه بعد به انشاءالله زما لارې نوې نوې لارې دي فکرونه مې وهلي دي نوې نوې کلامونه دي د بابا کلامونه دي د خیبر افریدي دي د خاطر افریدي دي د ساحل افریدي دي د ساحر افریدي دي ملنګ جان بابا دی زمنګ ډیر شاعران ډیر ډیر لوی لار پاتې ده ماته
او د دونکو بو ستاسې د زمزمې په تمه یي
ها
څه غواړې چې
ما یو د حمزه بابا یو نوی کلام ریکارډ کړی دی او هغه په زمزمه کوم دسته چې ما کمپوز په خپل کړی دی ډیر خسته شي
حمزه بابا دا کلام به روزه کې چې زموږ نننې خبرونه هم د حمزه بابا سپیشلی روح ته ډالې شوې مهرباني
لغون دی خوا عورت ډیر بدر تن وایم لغون دی خوا عورت ډیر بدر تن وایم ډیر سمې پزړه کی دی لوک بدر تو وایم ډیر سمې پزړه کی دی لوک بدر تو وایم لغون دی خوا عورت ډیر بدر تن وایم
دا یو نوې کلام دی ان شاء الله او خیر
کیسې د ژوندانه داسې شیبه په خپل بدن کې رانغاړي چې د ټولنې عام وګړي ورته متوجي نوي خو کله دغه کوچنی شیبه هنري بڼه د کیسې په چوکاټ کې واوري نو ځانګړې لذت لري وړي چې د لیکوال دا کمال لیکوال په ټولنه کې د شهرت لوی پړوي تر رسولې شي د زرپانی په نننې پانه کې زموږ همکار وګم جبار خیل تاله شوه لنډ کیسه دراوروي
زرپانه کالا شبه د سهار منځ وکړو لالمانځه پسې یو وګد دعا وکړه
ورسته بیا جر جر د خپل کاله یو پراټوله بولل کیا شو. اکمل لری پری ورغک کړ، څنګه چل دی؟ نن ډیر خوشاله نه یې؟ څه وکړم چې په نن ورځ هم خوشاله نشم؟ بیا نو داسې وګڼه چې د ورور په قسمت کې د خوشحالي نشته. دواړو په کړس کړس سره وخندل. اکمل په خندا کې وویل، خو ظالمه حسینه چې لاړ شي او بیا موږ له یاده وباسي. یاره دا څه خبرې کوي ورور؟ هم له چا نه هیریږي. چا چې د چا سره یوه ورځ هم تیره کړې وي، چې کله ترې لرې شي بیا یې ورپسې زړه خوږیږي. او بیا ما او تا خو سره دا لس کاله تیر کړل چې دا ډیر عمر دی، او که ته ما هیرولی شي نو بیا داسې وګڼه چې زه به دې هم هیر کړم. ښه نو ته اوس ځې، څه به وکړم؟ که څو کاله نور هم پاتې شم آخر خو به ځم. او بیا ته پوهیږي چې هلته زما مور پلار او ورونه. دا 15 کاله کېږي چې زه له کوره په هغه سرو ګولو کې راوتی یم. نه مې بیا هغوی لیدلی او نه یې زه لیدلی یم. ورونه به مې اوس زلمیان وي، زرلخته به هم اوس پیغله شوي وي. اکمله ته پوهیږي چې زه کلی ته لاړ شم څومره خوشحالي به وي؟ هغوی خو هسې هم زه په مړو شمار کړی یم. خوشحالي څه کوې؟ سم اختر به وي. ستاسې په کور به یو داسې اختر راشي چې ستا مور او پلار یې له تیرو 15 کلونو انتظار کوو. او لا بله د خوشحالۍ خبره خو یې دا ده چې کله ته له کوره ووتې د لسم ټولګي زده کوونکی وې، او دا دی اوس ډاکټر بیرته په کور ورننوځي. څه وایې چې مور به دې په جامو کې ځای شي؟ د کلي جونې به هم درته ډېرې تاوې راتاوې شي. یاره زوړ به شي خو له خپل عادت نه به وانه وړې. زه خدای دې خیر کړي. غلام حیدر ژر ژر د خپل بیګ زنځیر بند کړ، د کالو الماری یې را خلاصه کړه. له لاندې ځای نه یې یوه توره کڅوړه راواخیسته. کڅوړه یې پرانیسته، اکمل ته یې وکتل. دا ګورې، ړوند خو نه یم، ولې یې نه ګورم؟ یو خو ته په هر شي کې خبرې کوې. ښه وایه، دا سات مې پلار ته اخیستی؟ هو کنه، یو څه خو له ځانه سره یوسه، بیا به په کلي کې خلک وایي چې د دومره اوږدې مسافرۍ نه وروسته تش راغلی. زما د مور شنه رنګونه ډېر خوښېدل او دا دی شین ټیکری مې ورته اخیستی. ورونو ته مې هم بلا شیان اخیستي، خو یوه صبره یې رانه پاتې ده. زه هغې ته به هم همالته څه واخلم. کڅوړه یې ژر ژر بنده کړه او دا یې هم په خپل دویم بیګ کې د خپلو کتابونو سره ځای په ځای کړ. د سهار 9 بجې به وې. د ریل ګاډي د تګ وخت هم 8 بجې ټاکل شوی و. ډاکټر غلام حیدر لومړی له ممبئی څخه ډیلی ته تلو، او بیا له هغه ځایه د ورځې په 2 بجې کابل ته د الوتکې پرواز و. دواړه یو ځای له کوټې راووتل او د ریل ګاډي تم ځای په لور روان شول. کله چې ریل سټیشن ته ورسېدل، د اکمل په سترګو کې اوښکو منډې را منډې پیل کړې. د زړه درزا یې زیاته شوه، نور بیخي له خبرو لوېدلی و. غلام حیدر ته یې غاړه ورکړه، بس یوازې د سر په خوځولو سره یې ورته خدای پاماني وویل. څنګه چې د اکمل اوښکو ستر مات کړ او د ګریوان په لور یې حرکت پیل کړ، هلته یې د خواږه دوست سورلی هم حرکت وکړ. ریل ګاډی د ممبئی له ښکلي ښار څخه په وتو و. د غلام حیدر په زړه کې هم یو درد غځونې وکړې. له ډېر وخت وروسته ډیلی ته ورسېد او بالاخره په تیاره کې هم کیناست او تیارې پرواز وکړ. په تیارې کې ډېر کسان سپاره وو، ټولو د یو بل سره خبرې کولې، خو غلام حیدر یوازې د سوچ په نامعلومو څپو کې غرق و. کله کله به یې په ذهن کې خپل کلی را تیر شو. هلته د سپرلي تازه وږمې د شنو فصلونو څخه غاړې اخلي. صبرې د دې په طرف را منډې وهي او چغې وهي چې غلام حیدر لاله مې راغی. اخوایې مور د پلار پسې پټې ته سبناری وړوي. هغوی هم په پټو کې د دې په لور را روان وي. ناڅاپه یې په تیارې کې د میلمه پالې غږ د فکرونو لړۍ وشلول. د ټولو ښاغلو او اغلو نه هیله ده چې ځانونه وتړي، ځکه چې اوس د کابل په هوایي میدان زموږ تیاره کوزیږي. تیاره ښکته شوه. په یوه شیبه کې ټول مسافرین ترې کوز شول. ټولو ته خپل خپلوان راغلي وو، خو مګر غلام حیدر لکه د یوې بې کوره او پردي انسان په څیر روان. ټیکسي یې ونیوله او د خپل کلی په طرف روان شو. په لاره کې یې ډېر زړه کېده چې خپل کلی په ذهن کې راولي او د خپل کلی په خیالي انځور کې خپل پخواني یادونه راتازه کړي. خو د کابل مستې هوا هیڅ فکر او سوچ ورته نه پرېښود. کله به یې ویښتان یو خوا کاږه شول او کله بلې خوا. غلام حیدر ته هر څه بل ډول ښکارېدل، ځکه کله چې 15 کاله مخکې د یې له دې ځایه تلو دا وطن بل ډول و. هر څه وران و، له هر شي نه د بارودو بوی ختو. خو مګر اوس دا هر څه نوي و.
لکه او د سفر وروسته خپل کلی ته ورسید. لرې په خپل کلی نظر شو. په زړه کې نوې هیلې پټو کېدو شوې، ځکه چې د کلی کورونه یې هم له پخوا څخه یو څه نوي شوي، لکه څرنګه چې د فکر کړی و هماغسې و. هلته د ویالې خوا ته ماشومانو لوبې کولې او بلبلان یې رانیول. د سپرلي مستې هوا د شړشم ګلونه یو په بل تیل وهل را تیل وهل. د پټو په منځ کې را روان و، نه پوهېدو چې ولې ورته په خپل کلی کې ځان پردی پردی ښکاري. هر قدم یې په دې خاوره پردی و. للل یې په خپل زور دهقان خانګل نظر شو. سلام یې پرې واچاوه، خو هغه یې یوازې سلام واخیسته او د یوه بیګانه په څیر د چایو سات یې ورته وکړ. په زړه کې یې تلوسه وه چې اوس به کله د خپلې مور غېږې ته رسېږم. کله کله به یې لکه د لیونو له ځان سره وویل، هغوی به درته ژاړي، خو داسې نه چې ته وژاړې، ځکه ته خو اوس یو پروفیسور یې او تا ته نه ښایي چې ژړا وکړې. خپل زوړ کلي ته ورسېد. اخوا دیخوا یې حیران حیران کتل. د کلي ماشومانو چې دا ولید، هغوی هم ټول ورته برک وو. له لرې یې په خپل کور سترګې ولګېدې. د کور مخې ته یو ران کنډر ښکاره شو. شاوخوا ترې ماشومانو لوبې کولې. د کنډر منځ له لوټو او تیګو نه ډک وو. غلام حیدر چې کله خپل کور ته ورسېد، نور هیڅ ورته په نظر ور نقلل، بس یوازې تالا شوی کنډر یې ولید.
چم چم پویم کور کور ویرانیم، چم چم پویم کور کور ویرانیم، چم چم
پویم. د ادب جام نننی برخمو د لودی پښتنو د شیخ حمید د کاله د دوو سردارانو شیخ رضا او شیخ نصر لودی احوال ته ځانګړي کړی ده. د ادب جام دا برخه رحمت افغان وړاندې کوي.
ادب جام
د شیخ رضا لودی او نصر لودی نمونه او پیژندنه ځکه دلته یو پر بل پسې راوړو چې د دوی لاسته راغلي نظمونه یو بل سره اړیکې لري او دوی دواړه له کورنۍ پلوه هم یو بل سره ارتباط لري. خو مخکې تر دې چې د دوی پیژندنې او د کلام بیلګو ته ولاړ سو، د لودیانو په اړه لنډې خبرې کوو. د لودیانو دا سلطنتی او ادبی کورنۍ که څه هم سلطان محمود منحل کړه او تر داود وروسته بل پاچا پاتې نه سو، خو وروسته هر وخت لودیان په تاریخ کې نوم لري. له دې څخه مشهور او نومیالي خلک راوځي. پر 1555 بیا د ټول هند سلطنت نیسي او د لودی پاچاهانو برم تر 1923 هجری پورې په هند کې دوام کوي. سلطان بهلول، سکندر او ابراهیم د دې قبیلې مشهور شاهان دي چې د پښتو ادب ممیزه له دوی سره د سلطنت په ډول ملګری ده. څرنګه چې دلته شاعران یا لیکوال د تاریخي تسلسل له مخې راوړل کیږي، نو دلته لومړی شیخ رضا لودی او بیا نصر لودی ته نغوته کیږي او بیا به نور لودی شاعران پر خپل ځای معرفي کیږي. نو اوس راځو شیخ رضا لودی او نصر لودی ته. شیخ رضا او نصر لودی دواړه د شیخ حمید له کورنۍ څخه دي چې رضا د حمید وراره او نصر یې زوی دی او د مورخانو په وینا تر شیخ حمید وروسته د دو زوی پاشا سوی او رضا سلطنت ته نه ده رسېدلی. د پښتو ژبې د دغو دوو پخوانیو شاعرانو احوال پټه خزانه داسې راوړي. ذکر د امیر الفصحا شیخ رضا لودی پوشه په دې چې کامران خان ابن صدو خان په شهر صفا کې په سنه 1038 کې یو کتاب وکیښ چې کلید کامرانی نومو. په دې کتاب کې کامران له کتابه د شیخ احمد بن سعید اللودی چې په سنه 1508 کې خلی او نوم یې الاعلام اللوزی فی الاخبار اللودی د هسې نقل کا چې شیخ رضا لودی د شیخ حمید وراره و. شیخ حمید په ملتان پاچا سو، یوې خپل وراره پښتونخوا ته ولیږي چې د هغو غرو خلک د اسلام دین ته راولي. شیخ رضا راغی، دوه کاله د کیسې په غره کې وګرځید او هلته یې ډیر مخلوق مسلمان کړ. نقل هسې کا نصر د شیخ حمید زوی په ملتان کې د ملا هده له استازو سره کېناست او له دوی څخه الحاد او اسماعیلي فرقې عقاید زده کړل او ګروهده د دوی په اعتقاد ملحد سو. چې شیخ حمید رحمت الله علیه وفات سو، نو پر ځای نصر کېناست او د الحاد ترویج یې غوره کړ. قرامته یې راوستل. شیخ رضا چې سوچه مسلمانو، خپل تربور نصیر ته داسې پاړکي وکښل او ور وایستول.
د الهات په لور د ترپلل گروه د زمګو کوراوه موږ رونل په زیارنه تا په تور و توراوه لرغون ولی گروه دلی چې د ګوخی اړاوه هغه گروه د اوس اړه کړ چې پلرو د رڼاوه لودی ستا په نامه سپک شو که هر څو مدرناوه نصر نمو یې لکاله لودی نه یې پکاوه
شیخ احمد لودی هسی نقل کاچه نصر لودی هسی د شیخ رضا غبرګون وکاو
د الهات په تور تورن سم سلرغون خم ملحد نه يم زما دخنه هسی تورا کړی که ملحد يم د دخنه يم ل اسلام نترپلما تورا نوڅ خپترپلیم گروه می هغه لرغونه ده اوس هم کروڑ په لرغونه يم د اسلام پر حسق به ظلم و تورانو ته تیاریم د لودی زوی سنتیم د حمید لوړ کالیم تورانه د خنچ وای زله گروه په اړیم دای تور تاسی دروهوی زه مومن ستاسی پتلیم د دخنو ویناوی مغگا زلو دیم سوچ زیم
په دې ډول پټه خزانه د خپل قوي اسنادو پر بنسټ د دغو دوو تنو پخوانیو پښتنو مشرانو اشعار موږ ته سپاري چې د پښتو په ادبي تاریخ کې ډیر مهم دي او هم د ژبې په تحول کې ښې نتیجې ځینې استلای سو
ستا په ننګو کې د حمزه د وینو سره دي تشوي د پښتو غزله سوان زدی بابا کرم د تیری فبروری میاشتی اتلسمه نیټه د پښتو ژبې د غزل بول شاعر امیر حمزه شینواری د مړینی څلروشتم تلینو نوموړی په 1909 میلادي کال کې زیږیدل او په 1904 کال کې لدی فانی نړۍ سره پټ کړی دی په ورخمین خیال کې هنرمند ممتاز ولی د حمزه بابا په ټولنیز کردار او رویه را سره غږیدل او هم د اروخاد امیر حمزه شینواری یو ډکلمه شوی غزل او د هارون پاچا په غږ د حمزه بابا خیال اورو ورخمین
خیال
ولی صاحب د حمزه بابا په اړه راته وای داسې ویل کېږي چې د حمزه بابا سره تا په ډېر ماشومتوب کې لیدلی وو ته ډېر کوچنی وې حمزه بابا دې کتلی وو د هغه رویه تا سره څه ډول وه
بابا خو یو ډېر مهربان او ډېر لوی انسان و پروردګار هغه ته ډېر لوی سوچ او لوی فکر ورکړی و همداسې هغې سره لوی محبت هم و مینه هم پکې ډېره زیاته وه محبت هم ډېر زیات و پوه دا نه انسان و د هغه به په سالانه یو عرس کېده او هغې کې به مختلف سندرغاړي شاعران ادیبان په شمول د خیبر او ساحل او ساحر او ساحل او داسې ډېر هزار سلهاو شاعران به هغې به راتله په دغه بیروسکو کې او ځای کې هغې کې به دا محفل سما جوړېدله
په خپله باندې کله چې بابا ژوندی و او تاسې موسیقي کوله هنر کې کار کوو داسې کله شوي چې تا د هغه شعر ویلی دی او هغه هملته ناست وي
بابا ته خو ما لایف یو سندره ویلې دی بابا چې زه وړوکیم بابا زما پلار یو سندره ریکارډ کړی و په ټلویزن د پاکستان پی ٹی وی باندې چې د نظر سره د مل نشو او څه خوش قسمت هم چې غل نشو
تم بیا مده ویله
دا بیا بابا ته مونږ تلیو چې بابا سره ملاقات او خبرې په څه شعر بابا پښتنې ته کولې زما پلار هغه ځکه چې بیا هغه ته ویل شعر بابا ممتاز تاسو کلام وی تاسو د نه واوري هغه ما بیا داسې ورته ویل چې د نظر سره د مل نشو ما سو خوش قسمت اوم چه غل نشوما چه د نظر سره د مل نشوما حمزه زوانی زما غزل خوړا حمزه زوانی زما غزل خوړا حمزه زوانی ز ما غزل خوڑا خام می دواش غزل نشما خام می دواش غزل نشما س خوش قسمت هم چه غل نشما چه ده نظر سر ده مل نشما دا مال بابا ته
بابا تاثر سو
بابا ډیر زیات خوشاله شو زی نزدې کړه ما او څه پک کړه ما جب نه و نه به لزګون را ترويست د لسلو غیر اتل چې ممتاز په دی به آیس کریم اکثر ته چې بابا هر وخت بابا سره بزګ کېدل بابا ما ته لزګون راکو دغه به بیا ما ته چې ممتاز په دی آیس کریم دا آیس به بیل ویل او کریم به بیل کنه زوار یو زین نه ونه ویل بیل بیل بیل
زه یو بل پښتنه کوم د ژوند دغه اخره دوره هغه وخت کې تاسو لیدل چې د ډیر ناروغ کور پروت
هغه ته یو قسم ته تکلیف او شاغيب ته یو راستن بیگ لګیدل دی طرف ته
دا د کلونه تیر شول تقریبا د بابا لمرګات لر وشت کلونه تیر شول او اوس دا د ستا عمر په هغه اندازه دی چې د ځواني لمرحله راپورته شوې ده د بابا ډیر شیرونه بدی ویلی ډیر غزلونه بدی ویلی بابا بدی ډیر لوستي ډیر مطالعه کړی بدی کم یو تا ډیر خوندور دی
دلته اندر ته بابا یو شیر ویم بیا ورته داسې
په ترنوم کې کوی ډیر
خوندور دی د خواګ آشنا بد صفات بیان کم ګوڑا چه د هرې ډډې او څا کې خوګاری بابا بس دا ته کوم څه پته
ډیر مننه
کوم طرف نه راش
ډیر مننه خیرس
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
تنده د ساقی تریو تشکاسی شویزی چیزو ناسویو پتنگان و دیوی مری شویزی چیزو تنده د ساقی تریو تشکاسی شویزی چیزو ناسویو پتنگان و دیوی مری شویزی چیزو بیلاریو پلاشو چی رهبر شو را نورک بیلاریو پلار شو چې رهبر شو را نورک مسکی را تا لورای مرحلی شویزی چیزو یارانو پا پختون اشنا می دانو گمان یارانو پا پختون اشنا می دانو گمان جرگی لنیمی لاری راستنی شوی زی چیزو شاید غروری مات کدا زمک بلانو شه شاید غرور مات کا داز مگ بلانو شیر اندانو د ساقی چی سترگی سریش ویزی چی زو محفل تا رقیبانی پخپل زائر آواست ول محفل تا رقیبانی پخپل زائر آواست ول اس جوڑی نوری نوری تماشیش ویزی چی زو تلستوری رهبری کڑی پکی کم دی غل چکی تل ستوری رهبری کړی پکې کم دی غلچکی جو پوت یری له پاسه را خبري شوې زی چیزو وایس کراتنن کړی نصیحت په نوې رنگ وایس کراتنن کړی نصیحت په نوې رنگ ملګرو دا کسی خو اوس زړې شوې زی چیزو شاید چې بلشوی دا دیو د میخانه شاید چی بلشوی د دیو د میخانی ما خام شو د اسمان لمن سری شویزی چی زو حمزه وای بدل بکری د وخت اکر بکر حمزه وای بدل بکری د وخت اکر بکر چسترگی د حالاتو پختنی شویزی چی زو تنده د ساقی تریو تشکاسی شویزی چی زو ناسویو پتنگانو دیوی مریش ویزی چیزو
تندے دسا کی تریو تشکا سے شویزی چیزو نا سویو پتنگانو دیوی مریش ویزی چیزو تندے دسا کی تریو د ساتي تريو د شکاسه شو زاي چزو نا سويو پتنګانو دیوېمړې شو زاي چزو زاي چزو.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.